ابو تر معرفي د مخه نوري اس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد د سولې خبرې د سولې د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره ګټورې وي او دواړو خواوو موافقه وکړه چې بله غونډه به له روژې وروسته کوي. یوه لوړ رتبه ایراني ډیپلومات نن وویل چې له شپږو قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پای ته رسېدو لپاره یې رغوونکې حل لارې وړاندې کړې دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف نن د لومړي ځل لپاره د سولې د نوبل د جایزې له ګټونکي ملالا یوسفزۍ سره په ناروې کې وکتل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد د سولې خبرې د سولې د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره ګټورې وې. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبرلاند وویل چې له روژې وروسته به طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمه غونډه وشي.
از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی د پاکستان په مری ښار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. د پاکستان صدراعظم نواز شریف دا خبرې یو ستر پرمختګ بللی. د سپینې ماڼۍ ویان هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو تود هرکلی کړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې له 209 شاهین قلو اردو مسؤلینو ته د وینا په مهال وکړې. هغه وویل لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته شوی نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي. زموک دوهم پیغام مخالفینو ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره په رښتینې ډول غږ پورته کړی نو په هماغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلی عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سرې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیسته. خلیل صدیق او یوسف حلیمی وکړی شول چې د جرګې له لوري له سلو څخه زیاتې د تایید رایې وګټي خو د سرې محکمې د عالي شورا لپاره بلې کاندید انیسه رسولي ونه شو کړی چې د ولسي جرګې له لوري 50+1 رایې لاسته راوړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومته وغوښتل څو د دغه پوست لپاره نوی کس ور معرفي کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی محمد قربان حق جو د ایسیا یا لپانګونې څخه د ملاتړ ادارې د مشر په توګه وټاکه. د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون د عالی د سرمایه گذاری په پیشنهاد سره په همدار از د رئیس جمهور په منظوری سره څو کسه دوی ته پیشنهاد شول د ایسا ادارې د ریاست لپاره. په دې څو کسانو کې کمیسیون د عالی سرمایه گذاری په پیشنهاد او د ولسمشر په منظوری سره محمد قربان حق جو
محمد قربان حق جو له دې وړاندې د حکومت د اجرایه ریاست اقتصادي سلاکار او له هغې وړاندې د سوداګرۍ خونې عامل رئیس و. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلومات نن وویل چې له شپږو قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پای ته رسېدو لپاره یې رغوونکې حل لارې وړاندې کړې دي. د ایران د محصلینو خبري اژانس د دغه ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د تهران د وړاندیزونو هدف د هغو اختلافاتو هواری دی چې د 15+1 له ډلې سره د اټومي نهایي موافقې په وړاندې تر اوسه پاتې دي. دغه ډیپلومات دغه راز ویلي چې ایران به د دغې موافقې په اړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران د دې ضمانت کوي چې د اټومي وسلو د تولید لټه نه کوي د سرو کرښو په اړه نرمښت ونه خي. راپورونه له مخې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې د جولای په 6 وروسته له هغې سختې مرحلې ته داخلې شوې چې د تهران د وسلو او توغندیو د لانجمن پروګرام په خاطر پر تهران د ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو مسله راپورته شوه. یوې وروستۍ نهایي موافقې لپاره د جولای 10 بل ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د لومړي ځل لپاره د سولې د نوبل د جایزې لګټون کې ملال یوسفزئی سره په ناروې کې وکتل. دواړو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ملګرو ملتونو د ښوونې په غونډه کې ګډون کړی دی. ولس کلنې فعال چې د نجونو د تعلیم د حق په خاطر د 2012 کال په اکتوبر کې پاکستاني طالبانو په ډزو ټپي کړې وه وویل شریف ورته وویل چې حکومت به ملاتړ وکړي که دا له هېواد څخه د لیدو پرېکړه وکړي. ملاله دغه راز وویل چې شریف دا هم ورته ویلي چې پاکستان به تل د دې په خوا کې وي. هغې وویل دوی دواړه په پاکستان کې د ښوونې د سیستم د کارګرو ماشومانو او په زور د ماشومانو د ودولو پر موضوعاتو خبرې وکړې. ملاله د جولای په 12 یعنی څلور ورځې وروسته 18 کلنه کېږي. د عراقي به محکمې نن د اسلامي دولت له ډلې سره په تړاو هغه 43 کسان په اعدام محکوم کړل چې د تیر کال په جون میاشت کې د تکریت ښار په لمنو کې په ډله ییزه توګه د عراق د هوایي ځواکونو تر 1200 پورې د غړو پر وژلو تورن دی. د عراق د سترې محکمې د قضایي شورا ویاند عبدالستار البرقدر وویل څلورو تورنو ته برات ورکړل شو. د بغداد د جرایمو د مرکزي محکمې دا لومړنۍ فیصله ده چې د اسلامي دولت د ډلې یا له هغې سره په تړاو د 603 سخت دریځو په اړه یې کوي. دوی تورن دي چې دغه عام وژنه یې ترسره کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د باشکورتستان جمهوریت پلازمینې د اوفا ښار ته ورسېد چې د بریکس د ډلې او د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزو کوربتوب وکړي. پوتین به نن د چین، بلاروس، هند، تاجکستان او جنوبي افریقا د ولسمشرانو په ګډون د بهرنیو هیوادونو له مشرانو سره دو اړخیزې غونډې وکړي. د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریزې په اجنډا کې چې د جولای په 10 جوړیږي له دې سازمان سره د هند او پاکستان د یوځای کېدو د پروسې پیل هم شامل دی. په پام کې ده چې د سرمشریزې په پای کې به پوتین له افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم جلا غونډې وکړي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس ژمنه کړې چې د ایوروزون د ارزونې لپاره به د جولای په 9 د اقتصادي اصلاحاتو مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. د اروپا اقتصادي کمیشنر ویلي و بروکسل تر اوسه له اتن څخه پراخو او اغېزمنو اصلاحاتو ته سترګې په لاره دی چې له مخې یونان وکولی شي د ایوروزون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلن پیسه یې ایورو ده. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر ویلي چې بروکسل د یونان د احتمالي وتلو لپاره پر جزئیاتو کار کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې ګټورې بولي او د دوام هیله لري، خو سیاسي څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
هغه هڅې چې دوی د مذاکراتو ته اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کېنولې دي، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود.
د افغانستان ولسی جرګې نن هغې میرمنې ته د باور رایه ورنکړه چې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندید وه.
محترمه انیسا رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید.
د اجرایه رئیس او ولسمشر ترمنځ مو د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو په اړه په بحثونو خبرو وو. دغه راز به واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني سبا د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کوي. که وخت و نور مطالب هم اوري له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اوري. دوستانو د خبرونې لمرنۍ مطلب د افغانستان د سولې په اړه دی. افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړی مخامخ خبرې او پکې سوې پرېکړې ستایي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دواړو لورو پرون په دې خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې پر راتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا مخامخ خبرې باید دوام وکړي. د سولې شورا هم هیله ښیي چې دا ناستې به مثبتې پایلې ولري، خو ټینګار کړی چې باید دوامداره واوسي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور څه زیات راکوي.
لڅ باندې یوې لسیزه وروسته افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه مخامخ رسمي خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ وویل چې دواړه لوریو د سه شنبه په شپه په دې ناسته کې د سولې پر اطلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه.
از هر دو طرف توافق صورت گرفته کې
دواړه لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د راتلو ملاتړ کوي. افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د خپل غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي. شي او راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي څو د سولې خبرې غښتلې کړي
روان د سول یک روان د پایدار
وشه. ښاغلی مستغنی زیاته کړ چې په دې ناسته کې ګډونوال د دوار لوري رسمي استازي او راتلونکو غونډه به لروجې میاشتې ورسته تر سره کړي. په افغان پلاوي کې د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزای د سولې شورا غړی حاجی دین محمد او دوه نور کسان شامل وو. طالبانو مخکې رات کړي و چې استازي مری ته د دې ناسته لپاره ورلیګلی. خو د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د امارات سیاسي کمیټه واک لري چې هر وخت خبري وکړي کنه. افغان ولسمشر لدین ناستې څو ساعته مخکې له یو شمېر کارپوهانو سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د خبرو دوام او د دواړو لوري د غوښتنو د فهرست په جوړولو به ټینګار د دې ناستې اصلي موضوع وي. د سولې علي شورا هم یاد ناسته ستایلې او ټینګار یې کړی چې باید دوام پیدا کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل که دا خبرې د اوربند په شرط دوام ومومي نو تر اوس به ډېرې اغیزمنې تمامې شي.
زمینه برابر شي چې رسمي پراخ او متمرکز خبرې اترې په یو بین الافغانی خبرې اترې انشاءالله تعالی مخامخ به شروش نخ په نخ. خو لومړنه شرط به دایی چې یو اوربان به حکم فرماشی خود داست کنه که گی چی هم وژن جریان ولری او هم در سول خبر آتری.
اخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه پورز په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو پوځیانو ته په وینا کې سول د افغانانو هیله وښودله او له مخالفې ډلې د صداقت غوښتنه وکړه.
وروزه کې صلح د کشور تامین شد.
هغه ورځ چې په دې هیواد کې سول تامین شي د افغانانو د نیکمرغۍ ورځ بوي. په دې هیله کې افغان حکومت په صادقانه ډول مخالفینو ته خپل پیغام رسولای دی. په همدې لړۍ کې نن ورځ هم خبرې روانې دي. کغلی عبدالله په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د افغان لوري لسیال نه صداقت غوښتنه وکړه چې د دې خبرو کوربه پاکستان تل په چال او سیاسي لوبو تورن شوی دی. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل دا غونډه په دې نتیجه نه ورکوي چې پاکستان خپل ګټه پکې سنجولې او طالبانو هم نه ده تایید کړی چې استازي ورلیګلی کسنګ.
کاش د پاکستان سیاست بدل شوی دا هم د افغانستان په ګټه دی او کچیر ته طالبان خو واکن د جنگ نه ستړي شوی دي. اما مسله دا ده چې دغه حد چې دوی د مذاکرات ته اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کېنول دي زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې دا غوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغه غونډه کې ګډون نه درلود.
لدی مخکې هم د سولې خبرې شوې چې له هغې ډلې د ناروې، قطر، چین، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان خبرې د یادونې وړ دي. خو دا چې دا ور دواړو لوریو رسمي لیدنه کړي نړیوالو هم ترې توت هرکلی کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او پاکستان دا خبرې اړین او مثبتې بللې. افغان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې د تامین لپاره وروستۍ ناسته مثبت ارزولې. خو دا چې دا خبرې به څومره مرسته وکړي چې روانه جګړه ختمه شي وخت به ثابت کړي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې په اړه مو د افغان حکومت څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده او دوی وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ مستقیمې خبرې د پاکستان په کوربتوب سوي چې پکې د امریکا او چین استازو هم برخه لرله. پاکستاني چارواکي دغه بهیر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حیاتي بولي. نور تفصیل زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو لمړی پړاو پای ته رسیدلی چې په ترڅ کې دواړو غاړو د خبرو اترو د لړۍ پر جاري ساتلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو پایتخت اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شو چې په ترڅ کې د دواړو خواوو استازو موافقه وکړه چې د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو جګپړی افغان پلاوی تېره ورځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې د دې هیواد دغه اوسو برخه ده چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو لپاره یې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې په مثبت فضا کې ترسره شوي چې پکې د چین او امریکا استازو هم برخه درلوده او ټولو خواوو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپل نظرونه سره شریک کړل. پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه تر هغې وروسته برابره کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې د یو لیک په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي او پر خپله خاوره د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پانه کې همدار از راغلی چې افغان دولت او افغان طالبانو پر دې موافقه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره به د خبرو اترو لړۍ جاری ساتي او د دواړو غاړو ترمنځ د مستقیمو لیدنو کتنو د بل پړاو نیټه او ځای به تر روژې وروسته وټاکل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کړی او دای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره حیاتي بللې دي. د یادونه وردا چې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهانو هم په اسلام آباد کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو هرکلی کړی، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان باید په دې لړ کې رښتینی او له پاک نیت همکاري وکړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مو د سولې د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اوریدل. اوس به وګورو چې د سیاسي چارو پوهان د دې خبرو په اړه څه نظر لري او څومره مثبتې نتیجې ته هیله مند دي. زموږ همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره په دې اړه خبرې کړې دي.
راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوره کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي؟
په لومړي سر کې دغه څنګه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو سره کېږي، به د شکه دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کېږي. اما اصلي مسله دا ده، دغه کسان چې تیره ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلی دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زمنګ استازی نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اړخیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړی و چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې اوه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بلاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو د طالبانو تحریک د هغوی غړیتوب اوس نه مني.
اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کوم هیات چې طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه علت دی چې بلاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
وای کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او که چیرته طالبان خو واقعاً د جنگ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیات چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپل وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی، او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښایي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده، او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې پر منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پر 15.5 چپه په ټولو ولایتونو او شهرونو کې صاف او واضح اوریدلای سي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنځمه په ورځ یعنی سبا د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست سرچینه وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې جمهور رئیس په دې غونډه په د ګډونوالو سره بحث ور باندې وکړي. یوسف خان صدران نور تفصیل راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي.
د شانګهای سازمان په 2000 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي، چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي، کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې دی، هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته، کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي، لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي، هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
دوستانو، په افغانستان کې به مو د یوې وژونکې ناروغۍ په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرتیا وروسته خبر کو. خو اوس ورځوی بلې مسلې ته، د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی دی. د دې ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به نوی دفاع وزیر ولسي جرګې ته وروپېژندل سي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونتوانید چې له ولسي جرګې څخه د باور رایه واخلي. په دې اړه تفصیل ناجیا صاحب یې اوروي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د روانو نامنیو په کمولو کې د دفاع وزیر موجودیت ډېر مهم ګڼل کېږي، خو لا هم د ملي وحدت حکومت نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت پوست له سرپرستۍ خلاص کړي. اجرایه ریاست وایي وروسته له هغې چې دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی د ولسي جرګې لخوا رد شو، د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د یو بل وړ انتخاب پر سر خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل که څه هم ونه ویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس د کومو کسانو پر سر خبرې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به یو وړ شخص ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي.
په دې اړه بحثونه شروع شوي دي، لا هم ادامه پیدا کوي او پرمختګ پکې شته. تر اوسه پورې پر اشخاصو باندې فکر کېږي، لا هم یو دوه یا درې اشخاص مشخص شوي نه دي. اما پر دې بحثونه کېږي چې موږ څه ممکنه انتخابونه چې په لاس کې لرو د هغو ټولو په منځ کې یو سالم او دقیق انتخاب ولرو او بیا پارلمان ته معرفي کړو.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره افغان ولسمشر او اجرایه رئیس اړ دي چې په خورا کم وخت وړ او په کارپوه شخص د دریم ځل لپاره دفاع وزارت ته کاندید کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې لخوا دفاع وزارت ته دوه نومول شوي کاندید وزیران معصوم ستانکزی او شیر محمد کریمي رد شوي دي. خو دا ځل د ولسي جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې هڅه به وشي تر څو د افغانستان وضعیت ته په کتو راتلونکي دفاع وزیر ته د باور رایه ورکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی همدارنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر په معرفي کېدو کې باید ځنډ ونه شي او ولسمشر او اجرایه رئیس باید یوې هوکړې ته ورسیږي.
د افغانستان حالات ډېر دغه رقم تشویشناک دی، ولسونو تشویش ده. باید وزیر صاحب دفاع څنګه وزیر موږ ولرو. نو د موږ هیله توقع دا ده چې قانون له اسانه بل اتر ده او د سلطنه وزیر صاحبان ته قانوني اساسي ورکړي دي. په دې بنیاد باندې رئیس صاحب اجرایه رئیس صاحب جمهور نه ما خواهش دا ده چې موږ کولی شي نوی وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې غیر اعتماد واخلي تر څو دغه خلا یا تشویش دی ولسونو سره اداره پاتی او موږ کولی شو چې په یو قومنده باندې دښمن مقابله وکړو.
د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو په اړه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي. خلک په روانو شرایطو کې د دفاع د وزیر نشتوالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دفاع وزیر په نشتون کې به امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د د دفاع د نوی وزیر د معرفي کولو په اړه مو دغه راپور واورید. اوس به هم دا واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینۍ کاندید ښځې ته د باور رایه ورنه کړه. ولسي جرګې په همدې ورځ د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندید یوسف حلیم ته د باور رایه ورکړې ده. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت لیواله و چې د افغانستان د سترې محکمې د عالی شورا یو غړی د ښځه وسي، ولسي جرګې د دې شورا غړیتوب ته کاندیده انیسه رسولي رد کړه. انیسه رسولي د چهارشنبه په ورځ د دوو نورو کاندیدانو ترڅنګ ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو 50+1 رایې پوره نه کړې. په دې ورځ د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته دوه کاندیدان یوسف حلیم او انیسه رسولي جرګې ته ورغلي وو، خو له انیسه رسولي پرته دواړو کاندیدانو د باور رای خپلې کړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د رایو نتایج داسې اعلان کړل:
محترمه انیسا رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید.
د محترمه انیسا رسولی د تایید رای 88، د رد رای 33، نتیجه رد شو. د محترم سید یوسف حلیم د تایید رای 103، مخالف رای 33، نتیجه تایید.
په دې ورځ د ولسی جرګې نصاب 193 و او کاندید 92 مثبتو رایو په خپلولو سره بریالی ګڼل کېدلی شو. په دې ورځ یوسف حلیم د خپل کاري پروګرام د تشریح کولو پر مهال وویل که د ولسی جرګې باور ترلاسه کړي د عدل او انصاف په لار کې به له قانونه پرته نور هیڅ ونه مني. په همدې ورځ د حکومت لخوا د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل الله صدیق چې دی هم تېره اونۍ ولسي جرګې ته ورپېژندل شوی و هم خپل کاري پروګرام تشریح کړ، خو دی وتوانید چې لازمې رایې وګټي او د افغانستان بانک رئیس شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وویل که حکومت غواړي چې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د انیسې رسولي پر ځای بیا هم کومه ښځه معرفي کړي نو ژر دی ور وپېژني. د ولسی جرګې غړي شکرې بارکزی د جرګې له غړو هیله وکړه چې که په راتلونکي کې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره ښځه ورپېژندل کېږي نو مثبتې رایې دې ورکړي.
10 سال تمام است ما حمایت میکنیم از یک زن که در شورای عالی قضا.
لاس کاله کیږي موږ د دې ملاتړ کوو چې د سترې محکمې یو غړی د ښځه اوسي. حکومت جفا چې نن د رای ورکولو پر مهال له دې میرمن سره وسوه، هیله ده چې په راتلونکي کې تکرار نسی او بلې کاندید ښځې ته مثبت رای ورکړل سي.
د انیسې رسولي د رایو د نه اخیستلو په حق له ولسی جرګې غړو مختلف نظریات لرل. ځینو ویل یاد میرمن ته د تعصب له مخې رای ورنکړل شوی، او ځینو ویل ښځه هم کولی شي چې د سترې محکمې غړې وسي.
تاسی ازادي رادیو اوري. اوس هم یو روغتیایي مطلب. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د وینې بهون کې تبې د وایروس د مخنیوي لپاره که چیرې د دې ناروغۍ نښې لیدل کېږي باید ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته خبرداری ورکړي. دا چې د دې ناروغۍ مهمې نښې څه دي صفي الله ستانکزی په دې رپورټ کې کتنه ورته کوي.
که څه هم د وینې بهون کې تبې د پراخېدو اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلک باید د دې ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر وخت هم د دې ناروغۍ مثبتې پېښې په هیواد کې لیدل شوي او سږ کال هم د دې ناروغۍ د پراخېدو په خاطر لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نی بهاون کې ناروغي د علایمو په لیدو سره دي ناروغان روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
کچیر خدای نه خواست وي دغه مرزي ویني چې ځان کې د خپل د فامیل په غوړ کې چې پاجي نه ویني راځي سر دفتن دوی ته سردردي شي ډیر لوړه تبه د ملا درد دي خو درد دي عضلاتو درد دي زړه درد زړه بدی وس څه ورته پیدا کیږي دوی د ډیر ژر ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي. مونږه کچیر تدایو شي نشي د مرزي کېدای شي چې خدای نه خواست
د وینې بهون کې تبې وایرس د یو ډل حشرې له چیچلو یا هم د حیوان یا انسان له ترشحاتو سره تر تماس وروسته انسان ته انتقالیږي. محسن د یو ناروغ پلار دی چې زوی یې له څه وخت راهیسې په وینې بهون کې تبه اخته شوی او اوس وخت د کابل پانتاني روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی د هیواد د لابراتوارونو په کار انتقاد کوي او وایي چې له نږدې شلو ورځو راهیسې له ناروغ زوی سره ډېرې سرګردانۍ تېرې کړي دي.
دا قصاب و دا مال پوسته و دا لشینی نه دا مرض ورغلی و دا چلی و بدلدی نه دا مرض دتا ورغلی و دا لده جا دا بوت کلینیکو تا کلینوکی و تا سیرون تیر که جای استفراغ کو بلاده جام دا بوتن پیښور ته به جواب را که به تیرالو همدغه شفاخانه ته تبا پیراتلل گنسات دلوده خلی پی دیدل په اخر کې وینه کې نسته.
د امروختي وزارت معلومات لمخې پروان کال کې د وینه بهون کې تبي 15 در شکمنې پیښه په کابل ننګرهار او هرات کې ثبت شوی چې لړلې اتو کسانو تر اوسه پوری ساور کړی ده. خو لدې ټول سره سره تر درملنې مخ کې په وقایع ټینګار کیږي. معلومه نه ده چې په افغاني بیوزله ټولنه کې ډیر خلک په عادي کارونو بوخت دي او تر نورې نه د افغانستان محیط په ډول ډول وایرسونو ککړ دی. په دې ناروغۍ څومره افغانان اخته کیږي او خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس هم خبری مجله په یو لنډ معلومات باندې پای ته رسوو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د لومړي ځل لپاره د سولې د نوبل د جایزې له ګټونکي ملال یوسفزی سره په ناروې کې کتلی دی. دا چې د دوی د بحث وړ موضوع سوا په نورو خبرونو کې به هم واوري. اوس فرشته نگا په استودیو کې ده د دری مجله سره.
تشکر فریبا جان، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما عزیزان کمیل از صدای مراد رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه افغانستان نشست میان نمایندگان طالبان و حکومت در اسلام آباد را تایید کرده میگوید یک نشست مشابه پس از ماه رمضان در پاکستان برگزار خواهد شد. نور حق علومی وزیر امور داخلی افغانستان به منظور بررسی اوضاع و ملاقات با مقامات ملکی و نظامی امروز از ولایت فاریاب دیدن کرد. همین گزارش ها در صدر مطالب امروزی مجله خبری ما قرار دارند. اما پیش از این همه در آغاز همکارم زرغون منگل با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان مصالحه پس از ماه رمضان برگزار می شود. ریاست امنیت ملی 3 تن را به اتهام فعالیت های تخریبی در کابل بازداشت کرده است و رئیس جمهور روسیه امروز با چندین رهبر سازمان شانگهای ملاقات می کند. تفصیل خبرها. دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان مصالحه پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت شب گذشته در شهر مری پاکستان با نماینده های طالبان مصالحه اولین گفتگوهای صلح را انجام داده است. در خبرنامه گفته شده است گفته نشده که این مذاکرات چی نتیجه در پی داشته، اما آمده است که حکومت افغانستان از فیصله این نشست استقبال کرده و آن را تایید می کند. این اولین بار است که نماینده های حکومت افغانستان با نماینده های طالبان به گونه رسمی در مورد سال گفتگو کردند. رئیس جای حکومت افغانستان میگوید در کنار پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفین مصالحه حکومت، حکومت افغانستان برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی وظیفه دارد. عبدالله عبدالله امروز در جریان سخنرانیش در بلخ گفت:
در عین زمان پیام دوم ما با مخالفین همیست که همونطوره که صادقانه در راه تأمین صلح صدا را بلند کردیم و قدم گذاشتیم، در دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی، در دفاع از مردم قرار می داشته باشیم.
آقای عبدالله روی فعالیت هرچی بیشتر نهادهای استخباراتی در افغانستان نیز تأکید کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان 3 تن را به اتهام انجام فعالیت‌های تخریبی در شهر کابل بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست می‌گوید که این افراد گوهر رحمان، محمد زاکر و محمد علیم نام دارند و در جریان تحقیق به جرمشان اعتراف کردند. و خبر آخر داخلی که رئیس جمهور غنی محمد قربان حقجو را به حیث رئیس آیسای اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان تعیین کرد. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قربان حقجو سر از شنبه آینده به کارش در این اداره آغاز می کند. رادیو آزادی ادامه خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف شرکت در اجلاس گروه بریکس و اجلاس رهبران شانگهای امروز وارد اوفا مرکز جمهوری باشکورتستان شد. قرار است وی امروز با رهبران چین، بلاروس، هند، تاجکستان و آفریقای جنوبی دیدارهای دو جانبه داشته باشد. انتظار می رود پوتین فردا با دیگر رهبران گروه بریکس که عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی دیدار کند و بعداً با حسن روحانی رهبر ایران ملاقات نموده و در یک ملاقات سه جانبه با رهبران چین و منگولیا شرکت کند. گفتگوها در مورد شمولیت هند و پاکستان در سازمان شانگهای شامل آجندای جلسه روز جمعه 10 جولای است. بعد از اجلاس روز جمعه قرار است پوتین ملاقات‌های جداگانه با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان داشته باشد. یک محکمه در عراق امروز 24 نفر را به سزای اعدام محکوم کرد. مجازات دار به این افراد در رابطه با قتل دست جمعی حدود 1700 مؤسسه پوانتون هوایی عراق داده می شود که در ماه جون سال گذشته توسط داعش در اطراف شهر تکریت کشته شده بودند. سخنگوی شورای عالی قضای عراق گفته از 4 متهم دیگر بی‌گناه دانسته شدند. فیصله امروز محکمه عالی جنایی بغداد اولین فیصله در مورد 603 تندرو داعش است که در این قتل دست جمعی دخیل دانسته شدند. حدود 600 تندرو دیگر در همین رابطه تحت تعقیب مقامات عراقی قرار دارند. چندین هزار نفر در بوسنیا امروز مارش سالانه 100 کیلومتریشان را آغاز کردند که به یاد بود از قربانیان قتل دست جمعی سربرنیتسه صورت می‌گیرد. قتل دست جمعی سربرنیتسه در سال 1995 اتفاق افتاده بود. شرکت کنندگان این مارش 100 کیلومتر راه را می‌پیمایند که هزاران مرد و پسر نوجوان مسلمان بوسنیا از این راه از چنگ سربهای بوسنیا در 11 جولای سال 1995 فرار کرده بر راه و راهی مناطق تحت اداره نیروهای ملل متحد شده بودند، ولی با آن هم هزاران تن آنها نجات نیافتند و سوی سربها کشته شدند. و خبر آخر که کمیشنر امور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید بروکسل هنوز هم منتظر اصلاحات همه جانبه و قابل لمس از سوی آتن برای نجات اقتصاد آن کشور از بحران است. پیری موسکوویچی کمیشنر بخش اقتصادی اتحادیه اروپا گفت وی میگوید تفاوت‌ها در اساسیات و تفاوت‌ها در روابط تاریخی بین کشورها موجودند، ولی این درک هم وجود دارد که فرانسه و آلمان باید کار کنند که یونان را نجات بدهند. این بود خبرهای افغانستان و جهان.
ساعت 6:37 شام به وقت کابل است و شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت خارجه افغانستان نشست میان نمایندگان طالبان و حکومت در اسلام آباد را تایید کرده. میگویند یک نشست مشابه پس از ماه مبارک رمضان در پاکستان برگزار خواهد شد. سخنگوی این وزارت میگوید
جناب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند.
طالبان برای جلب اعتماد حکومت و مردم افغانستان در نشست اسلام آباد چی باید می کردند؟
برای نشان دادن حسن نیت و تعهد نسبت به صلح گروه طالبان آتش بس اعلام می کردند تا همه روزه مردم ملکی و نیروهای مسلح ما قربانی نمی شدند.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود. وزیر داخلی افغانستان در بازدید از ولایت فاریاب در مورد نگرانی باشندگان این ولایت از افزایش فعالیت طالبان مسلح گفت
او تهدیدا داره که دشمنای مردم افغانستان میکنه دل خود خوش ساخته و میخواه مورال مردم ما را خراب بسازه که ولسوالی ولایت سقوط میتونه.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید بحث‌ها در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشرفت کرده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله ما را همراهی کنید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. حکومت وحدت ملی افغانستان از برگزاری نشست نمایندگان طالبان و حکومت و فیصله های اتخاذ شده در آن استقبال می کند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید نمایندگان حکومت و طالبان در اسلام آباد فیصله کردند که نشست مشابه بعد از ماه رمضان دوباره در پاکستان برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان نیز برگزاری نشست را یک گام مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده که با این اقدام در آینده زمینه گفتگوهای رسمی و متمرکز آغاز شود. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید عبیبزاده میشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت و طالبان در اولین جلسه صلح در اسلام آباد فیصله کردند که پس از ماه رمضان نشست مشابه در پاکستان برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دو طرف مذاکره کننده همچنان توافق کردند که صلح در افغانستان و منطقه باید تامین گردد.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی صلح استقبال میکنه و هم از فیصله هایش. بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهمه که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نمانه تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
روز سه شنبه به نمایندگی از افغانستان در اولین نشست صلح در اسلام آباد حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، حاجی دین محمد مشاور شورای عالی صلح و از جانب طالبان ملا جلیل وزیر سابق خارجه این گروه و قاری دین محمد اشتراک ورزیدند. تا حالا از سایر تصامیم و فیصله های اتخاذ شده در این نشست جزئیات ارائه نشده است. روز سه شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز راضی به مذاکرات مستقیم صلح با مخالفین مسلح و ابعاد جنگ و ناامنی در کشور با شمار از کارشناسان سیاسی، تحلیلگران و مسئولین رسانه ها ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی گفته که در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده از جمله چگونگی تبدیل شدن این نشست به پروسه دوامدار، اعتمادسازی و تهیه فهرست موضوعات مهم شامل در اجندای مذاکرات صلح بحث خواهد شد. در این حال مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح برگزاری اولین نشست صلح را در اسلام آباد یک گام مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده که با این اقدام در آینده زمینه گفتگوهای رسمی و هم مرکز آغاز شود. محمد اسماعیل قاسمیار در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این جلسه به خاطر زمینه سازی برای نشست های آینده با یک اجندای واحد برگزار شد.
و این نماینده شورای عالی صلح اشتراک دارد و یک نشست به خاطر ترتیبات و زمینه سازی برای نشست های رسمی متمرکز بالای یک آجندای واحد که کار بکنن در آینده روی از اون مذاکرات صورت بگیره، این نشست یک گام به جلو است، یک گام است که ما با خوشبینی این گام یاد میکنیم. ما قضاوت خود و ارزشیابی این مسائل میگذاریم به اعمال، لحاظا عمل نیکر ما نیک میگیم، عمل نیک که نباشه نیک نمیگیم.
آقای قاسمیار همچنان گفت که برای مؤثریت و انجام بهتر گفتگوهای صلح نیاز است تا در جریان مذاکرات صلح میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان آتش بس هم اعلان شود. برگزاری نشست در اسلام آباد به هدف گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان عکس العمل های داخلی و خارجی را نیز در قبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از انجام این مذاکرات استقبال کرده و آن را در راه برقراری صلح گام مثبت خوانده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر آقای کرزی آمده که با آغاز هر گونه مذاکرات صلح باید انفجارها، کشتنها و خشونت در افغانستان خاتمه یابد. علاوه بر ایالات متحده آمریکا، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده است.
شنوندگان عزیز، بر اساس یک خبر تازه کمی لحظه به ما رسیده، ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شاهد یک حمله انتحاری بوده. امی اکنون همکارم داوود تپان را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. داوود تپان، از حمله انتحاری که در ولسوالی زرمت رخ داده به شنوندگان بگو، این حمله در کجا رخ داده و همچنان اگر جزئیات از این داری با ما شریک بساز.
مننه لکه څنګه تاسو ویلې څو شپې وړاندې د پکتیا ولایت ضربت ولسوالۍ په استوګنې سیمه کې یو موټر بم ځانمرګې برید شوی دی. د برید نه وروسته دا اوس هم برید د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل تاییدوي، ولې له دې وروسته هم په سیمه کې ډزونه اورېدل کېږي او نښته روانه ده د دې وسلوالو او د پولیسو ترمنځ، ولې تر اوسه پورې چارواکو دا نه ده تاییده کړې او نه د سیمو خلکو ویلي دي چې په دې کې څومره تلفات اوښتي دي. د تلفاتو جزئیات به وروسته څرګندېږي. په دې پوسته کې چې برید پرې شوی ده څومره افغان سرتېري موجود وو، افغان ځواکونه موجود وو او څومره وسلوالو پرې برید او حمله کړې ده.
از وضعیت در کل بگو، ولسوالی زرمت فعلا در کدام وضعیت قرار داره؟ خودت گفتی که درگیری های هم وجود گرفته، ایره بر ما گفته میتونی که مسئولیتی حمله را آیا کدام گروه به عهده گرفته یا نه؟
تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت هم چا نه ده اخیستی، ولې د زرمت ولسوالۍ کې طالبان لکه څومره چې خلک وایي او مونږ سیمه څارو، د سیمې د څارنې له مونږ ته معلومېږي په دې سیمه کې وسلوال ډېر فعال دي. افغان امنیتي ځواکونه عمومي سړک پوستې او ولسوالۍ په خپل واک کې لري، ولې اطراف د ولسوالۍ چې څومره دي هغه د وسلوالو په لاس کې دي یا د هغوی قیادت پکې چلي.
بسیار زیاد تشکر. همکارم داوود تپان بود که از حمله انتحاری که در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا رخ داده به شنوندگان آگاهی میداد. شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. اما طور که دقایق پیش شنیدید که گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد صورت گرفته و قرار است یک نشست دیگر پس از ماه رمضان نیز برگزار شود. فوزی کوفی از ولسی جرگه افغانستان به این باور است که طالبان باید برای جلب اعتماد حکومت و مردم در نشست اسلام آباد آتش بس را اعلان می کردند. خانم کوفی در صحبت که ساعت پیش همراهم داشت در ابتدا گفت:
باقیده ما اول قبل از اینکه مذاکرات آغاز می شد برای نشان دادن حسن نیت و تعهد نسبت به صلح بهتر بود تا در ماه مبارک رمضان حتی چند روز دیگر اگر باقی مانده گروه طالبا آتش بس اعلان می کردن تا همه روزه مردم ملکی و نیروهای مسلح ما قربانی جنگ و ترور و وحشت نمی شدن. اگر واقعا تعهد وجود داشته باشه عملاً سر وقت است اینا برن برای اعلان آتش بس. تا از یک طرف معلوم میشد که واقعا اینا گروه های دهشت افغانی که در افغانستان همه روزه جان مردم ملکی و بیگناه را میگیره تنها گروه طالبان نیست بلکه گروه های دیگه هم است. من فکر میکنم با توجه به تعدد مراکز جنگ و گروه های جنگی و سلاح موجود در افغانستان، نقش و نفوذ طالبان در تامین امنیت و یا در آوردن صلح در افغانستان شاید کمرنگ باشه.
اسلام آباد در مقطع بسیار حساس میزبان مذاکرات صلح افغانستان شده و این در حال است که دو روز بعد قرار است نواز شریف با اشرف غنی در شانگهای ببینه. آیا این باز هم یک بازی سیاسی پاکستان است یا این بار پاکستان به واقعیت تلاش صادقانه دارد تا مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به یک نتیجه مثبت بیانجامد؟
خب با توجه به این که وضعیت امنیتی خود پاکستان هم ناخوب است، از یک طرف، از طرف دیگه داعش باعث یک تهدید مشترک به منطقه پنداشته میشه، شاید پاکستان بخواهد از طریق گروه طالبان در حکومت افغانستان نفوذ پیدا کنه یا نفوذ خود را حفظ کنه. موجودیت تهدید مشترک است از طرف داعش برای منطقه، مخصوصا برای افغانستان و پاکستان، شاید پاکستان را به این نقطه رسانده باشه که دیگه همزمان چندین پروژه ناامنی نمیتونه مدیریت و اداره شده. اینا ناگزیر هستن یک تعداد کسا را بیارن و شریک به اصطلاح صلح بسازن.
وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که اردو جانب باید یک فهرست موضوعات مکمل که تمام پیشنهادات دو گنجانیده شده باشه باید داشته باشن. قبلا هم پیش شرط های ابراز شده بود هم از طرف طالبان و هم از طرف حکومت افغانستان. در این مورد شما چی فکر میکنین؟
خب در هر مذاکره باید لیست موضوعات قابل صحبت و قابل بحث یادداشت شوه و ارائه شوه. منطقه خب بعض مسائلی هست که برای ما و برای مردم افغانستان خط سرخ و غیر قابل بحث و گفتگو است، از جمله قانون اساسی افغانستان و نوعیت نظام. ما یک نظام جمهوری اسلامی هستیم و به هیچ وجه این نظام قابل بحث و گفتگو برای تغییرش نیست که به شکل امارت آنچه که طالبان دارن در بیاید. و در پایش حقوق اساسی است، با مخصوصا حقوق زنان، اینا از جمله مسائلی است که در قانون اساسی افغانستان تذکر داده شده و اینا به عقیده من نباید قابل گفتگو و مذاکره باشه.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که می گفت بهترین بود که طالبان در نشست اسلام آباد آتش بس را اعلان می کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از یک سو گفتگوهای صلح و سوی دیگر از ناامنی ها در شمال کشور هم گزارش شده است. وزیر امور داخلی افغانستان امروز تا یک سفر رسمی وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب شد. هدف سفر نورالحق علومی به این ولایت بررسی اوضاع ناگوار امنیتی فاریاب و ملاقات با مقامات ملکی و نظامی خوانده شده. همکارم رحمت الله رها از فاریاب گزارش میده.
در پی افزایش ناامنی ها و حملات گروهی طالبان در نقاط مختلف ولایت فاریاب، وزیر امور داخلی کشور امروز طی یک سفر رسمی وارد شهر میمنه گردید. آقای علومی پس از رسیدنش در شهر میمنه در جلسه وسیع نظامی اشتراک نموده و گزارش دقیق اوضاع امنیتی را از مقامات ملکی و نظامی فاریاب استماع نمود. وی در جلسه بعدی که در سالن مقام ولایت دایر شده بود نیز شرکت نموده و در این جلسه هم به سخنان، پیشنهادات و انتقادات اقشار مختلف مردم و مقامات محلی فاریاب گوش فرا داد. سید عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب در خصوص ناگوار امنیتی فاریاب در این جلسه چنین گفت:
خلاصه وضع امنیتی از غرماش تا انخوی کوهستان تا گرزیوان بلچراغ نهایت وخیم است. هر لحظه سقوط ولسوالی ها یکی پای دیگری بعید از تصور نیست. در این راستا توجه عمیق نگردد و لانه های آنها نابود نگردد، دیر یا زود ما شاهد فاجعه انسانی و سقوط ولایت فاریاب و شمال خواهیم بود.
مولوی اسدالله جمالی رئیس شورای صلح فاریاب یکی دیگر از سخنرانان ضمن یادآوری از تهدیدات امنیتی گفت: همه مردم فاریاب در کنار نیروهای امنیتی خیش قرار دارند.
معارف تهدید است، صحت عامه تهدید است، پوهنتون تهدید است، بچه‌ای که در مکتب میره تهدید است، محسن سفین تهدید است. هر کس گروگان بگی، اسیر بگی، بکش، ذبح بکو، کوچکترین ترحمی به انسان ندارد. ما همه مردم فاریاب در کنار اردوی ملی، در کنار پلیس ملی فاریاب قرار داریم.
دکتر نقیب الله فایق وکیل در ولسی جرگه پیشنهاد نمود تا یک کندک تازه نفس اردوی ملی در فاریاب خواسته شده و در کنار آن حملات هوایی در برابر طالبان هرچه زودتر آغاز گردد.
اینمی المار، قیصار تا اینمی کمربند میمنه را در ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت ما احساس میکنیم که سقوط میکنه. طرح ما همی است که کندک اردو بیا عملات هوایی را شروع بکنین، مهمات را برشان بتین.
مولوی گل احمد یک تن از علمای ولسوالی المار اظهار داشت در حال حاضر حدود 5000 خانواده در ولسوالی المار به محاصره طالبان مسلح قرار دارد.
کرمیچ پای از مردم، تیل موتور از مردم، خود موتور از مردم، کلاشونکوف از مردم، مرمی فی دانه 22 روپیه از مردم. میموره خودش دفن میکنه، زخمی میشه قماندانای مربوطه تداوی میکنه. این دولت ما دیگه چی میخواد از مردم؟ من نفهمیدم دم خواست دولت چی است. برای فعلا 5000 خانه به محاصره طالب است. در حدود 1800 طالب با سرپرستی شیخ نظام الدین پاکستان، با 4 نفر ازبکستانی، قاری صلاح‌الدین والی نام‌نهاد طالبا، ملا احمدشاه والی نام‌نهاد غور، همگی به قرائی هست، محاصره دارند. از پوسته های مبارزه زنگ میزنند که خدا حافظ، دیدار به قیامت. گناهشان همی از کزمی نسوم بزمی دولت دفاع کردن.
در پایان وزیر امور داخله آقای علومی طی سخنانی به مردم فاریاب از توانایی های پلیس و در مجموعه مجموع قوای امنیتی یادآور شده افسود
او تهدید داره که دشمنای مردم افغانستان میکنه دل خود خوش ساخته و میخواد مورال مردم ما را خراب بسازه که ولسوالی دی ولایت سقوط میتون اینمیاله ممکن است ما یا احتیاط کار داشت یک قطره از مزار صف دادیم درست میرسه
به گفته باشندگان در کنار شاهراها اکثریت ولسوالی های فاریاب در این اواخر ناامن شده و مردم نمیتوانند در ولسوالی ها و همچنان از مرکز فاریاب به سایر ولایات با خاطر آرام سفر نمایند.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید بحث‌ها در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشرفت کرده است. مسئولان این ریاست میگویند نامزد وزیر جدید به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
در حالی که موجودیت وزیر دفاع در کاهش ناامنی‌های کنونی در کشور مهم خوانده می‌شود، حکومت وحدت ملی هنوز هم نتوانسته این پست را از سرپرستی بیرون کند. ریاست اجرایی می‌گوید بعد از اینکه معصوم استانکزی از سوی ولسی جرگه رد شد، گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای انتخاب فرد دیگر آغاز گردید و در این بحث‌ها پیشرفت نیز صورت گرفته است. با آنکه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نگفت که گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالای کدام افراد جریان دارد، اما تاکید کرد که یک فرد کارا به زودی با ولسی جرگه معرفی خواهد شد.
رهبران حکومت هم مصروف این مسئله هستند، در این مورد بحث شده و کوشش بری میشه که یک شخص مناسب با تجربه و با کیفیت در این پست معرفی شود و توافق بری شده که گزینه هایی که در بخش داریم از بینشان یک شخص مناسب و با تجربه در پست وزارت دفاع معرفی شود تا برای پارلمان و رای تایید فکرند.
به دلیل افزایش روزافزون ناامنی در کشور، رئیس جمهور و رئیس اجرایی مکلف هستند تا برای سومین بار فرد کارا و شایسته را به وزارت دفاع هر چی زودتر کاندید کنند. قبل از این شیر محمد کریمی و معصوم استانکزی دو کاندید وزیر دفاع ملی از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شدند. اما این بار هیئت اداری ولسی جرگه تاکید می‌ورزند تا با در نظر داشته وضعیت امنیتی کشور به کاندید وزیر جدید رأی اعتماد بدهند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت نباید در معرفی کاندید وزیر دفاع تأخیر صورت گیرد و باید رئیس جمهور و رئیس اجرایی به فیصله برسند.
وضعیت افغانستان در حال حاضر نزد مردم نگران کننده است. ما باید وزیر دفاع داشته باشیم. نظر به قانون صلاحیتی که ما داریم از رئیس جمهور و رئیس اجرایی می خواهیم تا هر چیز زودتر وزیر دفاع را به ما معرفی کند تا با گرفتن رأی اعتماد این خلا را پر کرده و تشویش میان مردم را بردارد و ما با یک قمانده دشمن را از بین ببریم.
بحث ها در مورد معرفی کاندید وزیر دفاع در حال جریان دارد که در اکثر مناطق کشور درگیری میان حکومت و مخالفین مسلح جریان دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید و تشکر از همراهیتان تا این لحظه. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه برای اشتراک در نشست سازمان شانگهای به روسیه برود. مسئولان در ریاست جمهوری میگویند تامین صلح و امنیت در افغانستان از جمله موارد است که رئیس جمهور غنی در این نشست رویان با اشتراک کنندگان نشست بحث خواهد کرد. باز هم تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی در نشست سازمان شانگهای تلاش خواهد کرد تا اجماع منطقوی را برای تامین صلح و امنیت در افغانستان ایجاد کند. ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده گفت در این نشست روی مسائل امنیتی و صلح گفتگو صورت خواهد گرفت. آقای هاشمی افزود علاوه بر این نشست رئیس جمهور غنی با سران اعضای سازمان شانگهای یک به یک در موارد صلح و همکاری های اقتصادی نیز صحبت خواهد کرد.
باشه ای ابعاد منطقه‌ای داره و رئیس جمهور تلاش خواهد کرد نشست هایی که به شکل مجموعی با سران کشورها داره و همچنان نشست هایی که علیحدہ و یک به یک با اونا میبینند روی راههای صحبت کنند که اجماع منطقه‌ای پیدا شود تا مشکل به سطح منطقه در شود و برای رسیدگی به مشکل هم به سطح منطقه اقدام صورت گیرد.
شانگهای سازمانی است که در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد. نشست شانگهای که این بار قرار است در شهر اوفای روسیه برگزار شود، بر علاوه کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه افغانستان و آسیایی نیز در آن اشتراک کرده و روی مسائل امنیتی با هم بحث خواهند کرد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که اخیراً افزایش امنی‌ها و آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان کشورهای عضو این سازمان را بیشتر نگران ساخته است. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که افغانستان به تنهایی نمیتواند در برابر این تهدیدات استادگی کند و به گفته آنان در این راستا به مبارزه مشترک منطقه‌ای و جهانی نیاز است. فاروق اعظم یک تن از این کارشناسان میگوید چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که رهبری این نشست را به عهده دارند و می توانند افغانستان را در بخش های اقتصادی، صلح و امنیت همکاری نمایند.
اعضای جانگهای اکثریتشان همسایه افغانستان هستند و از رژیم صلح افغانستان کردار همسایه ها معلوم است. حضور افغانستان به اونجا به صلح افغانستان کمک خواهد کرد.
همچنان سخنگوی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده تا کشورهای عضو سازمان شانگهای به خواستهای رئیس جمهور جواب مثبت داده و افغانستان را در راستای صلح و ثبات همکاری کنند. این که نتیجه نشست شانگهای چقدر برای افغانستان مؤثر تمام خواهد شد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
با می گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید.